په افغانستان کې د سهار او بجېسوي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیلوو. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار په خیر. نن جمعه ده، د سلواغي یا دلوي څلورویشتمه د فبروري 15مه. د دې نیم ساعت لومړۍ برخه د خبرونو، بیا د راپورونو او په پای کې د ژوند رنګونو ته ځانګړې شوې. په راپورونو کې اوري چې د ناټو سرمنشي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو یوه برخه وي. له خبرونو یې پیلوو. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې په تازه راپور کې افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې راغلی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه بلل سوي. د کورنیو چارو وزارت وایي جنرال دین محمد جرأت خپلې وسلې او مهمات دغه وزارت ته ورسپارلي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په یوه چاودنه کې تر 40 زیات هندي پولیس افسران وژل سوي دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن په یو تازه راپور کې افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې راغلی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه بلل سوي دي. د دې ادارې په حواله هر کال په نړۍ کې په وسلوالو شخړو پورې اړوندو پیښو کې 100,000 ماشومان مړه کیږي. دغه خیریه ادارې نن په یو راپور کې ویلي ماشومان د لویانو لخوا د شخړو پر مهال په بېلابېلو لارو کړاو ګالي، ځکه چې دوی په جسمي لحاظ کمزوري دي. د دې ادارې راپور وایي چې له 2013 څخه تر 2018 میلادي کال پورې په لسو هیوادونو کې شاوخوا 15,000 او 50,000 ماشومان د جګړو او د شخړو د سختو عواقبو له کبله مړه سوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي جنرال دین محمد جرأت دوه پوځي موټر او یوه اندازه وسلې او مهمات چې ورسره وو دغه وزارت ته وسپارل. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
آقای جنرال دین محمد جرأت
با شغلی دین محمد جرأت دوا هم وی موټر دوا د شکی او د 2000 پښو خو کی مرمۍ د کورنیو چارو وزارت ته وسپارلې. او ځمنه وکړه چې راتلونکي اونۍ د شنبه پورز به ټول پاتې شین هم د وزارت ته ورسپاري. شغلی جرأت مخکې د ولسمشر د سلاکار او د ملي امنیت شورا د مرستیال پر دندو کار کړی دی. خو ولسمشر غنی سرشکل د تلی په میاشت کې نوموړی له دواړو دندو ګوښه کړ. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پرون په یو چاودنه کې درې ملکیان ټپیان سول. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوږیانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه تیر ماښام د بیسودو پله ته نږدې د جلال آباد ښار په اتمه ناحیه کې وسوه.
په یو بایسکل کې چاودونکو توګه زیات پر ځای شوی و چې چاودنه یې کړې ده. د چاودنې له امله درې تنه ټپیان شوي چې د یو تن ټپي روغتیایي حالت نازک دی او دوه نور وضعیت ډاډ وړ دی.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. ټاکل شوی چې د افغانستان کرنیز محصولات د یکشمې په ورځ د متحده عرب اماراتو په دوبۍ ښار کې نندارې ته وړاندې سي. د افغانستان د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه نندارتون به تر پنجشنبې پورې پرانیستی وي. ښاغلی رستمی زیاته کړه
په دغه نندارتون کې زمونږ داخلي شرکتونو او کمپنی او زمونږ تاجران هم ګډون کوي.
د کرنې وزارت ویان زیاته کړه چې اټکل کېږي افغان سوداګر به د نندارتون تر پایه له نړیوالو سوداګرو سره له 40 نیولې تر 50 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرنیزو محصولاتو او په تیره د وچې میوې او زعفرانو د خرڅلاو تړونونه لاسلیک کړي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرون په یوه موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 40 هندي پولیس افسران ووژل سول. عیني شاهدان وایي چې د چاودنې ږغ یې له ډیرو لیرو سیمو څخه اورېدلی دی. دا په تیرو څو لسوزو کې د کشمیر په متنازع سیمه کې تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل سوې او اټکل کېږي چې د نوي ډیلي او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ بلا زیات کړي. د جمو او کشمیر پر لویه لار د هند د پولیسو د ریزرف ځواک د موټرو پر کاروان د دې برید مسؤلیت جیش محمد ډلې چې مرکز یې په پاکستان کې دی منلی دی. هند له پخوا راهیسې پر پاکستان تور لګوي چې په کشمیر کې د افراطي وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه دغه تروریستي حمله په کلکو ټکو غندي. بل خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا حمله غندلې ده او په یو بیان کې چې تیر شپه خپور سوی ویلي چې د افغانستان دولت یو بیا د تروریزم پر ضد د هیوادونو ترمنځ د یووالي او د نږدې همکاري پر اړتیا ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران هغه ادعا بې بنسټه بللې ده چې وایي د ایران په جنوب ختیځ کې په وروستۍ ځنوجونو کې حمله کې د امریکا او د امریکا د سیمه ییزو متحدانو لاس و. د چهارشنبې په ورځ په سیستان او بلوچستان ایالت کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د موټرو پر یوه کاروان په ځنوجون کې حمله کې د دغه ځواک 28 افسران ووژل سول. د دې برید مسؤلیت د جایش العدل په نوم یوې بیلتون پالې سنی افراطي ډلې منلی دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون پنجشنبه په یو مرکه کې وویل چې د دې حملې او په ورسا کې د منځني ختیځ په اړه د جوړ سوي کنفرانس ترمنځ اړیکه سته. د امریکا او پولند د بهرنیو چارو وزیران مایک پامپیو او یاتسک زاپاتوویچ د دې غونډې قربانه وو. پامپیو د ازادي راډیو له فرداد څنګه سره په مرکه کې په دې حمله کې چې په څو کلونو کې بې ساري وه د امریکا لاس لرل رد کړل او ویل چې امریکا په دې حمله کې قطعا لاس نه لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپلو ترکي او ایراني سیالانو سره یې پر دې موافقه وکړه چې د سوریې له شمال څخه د امریکایي ځواکونو وتل یو مثبت ګام دی او په سیمه کې د ثبات له ټینګښت سره به مرسته وکړي. ښاغلی پوتین دا څرګندونې پرون د روسیې په سوچي ښار کې د ترکیې او ایران د ولسمشرانو رجب طیب اردوغان او حسن روحاني سره په ګډه خبري غونډه کې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په دسمبر میاشت کې اعلان وکړ چې امریکایي سرتیری به له سوریه څخه وباسي. ولسمشر حسن روحاني وویل چې په سوریه او نورو هیوادونو کې د امریکا پوځي حضور ګټور نه دی. راپورونه کې اوري چې د ناتو سرمنشي وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو په هر پروسه کې شامل وي. په خوست کې شوز غوښتنه وکړه چې د سولې په صورت کې باید د دوی حقونه او لاسته راوړنې خوندي پاتې وي.
سوله باید راشي. خدا ډول سوله چې زمونږ هغه لاسته راوړنې چې په تیرو کې مونږ لاسته راوړي دي تر پښو لاندې نه شي او هغه ځای نه شي.
په کندهار کې خلک شکایت لري چې روغتیایي اسانتیاوې محدودې دي.
د شهر په داخل کې هم ډیر کسان چې روغتیا ته پر وخت لاسرسی له هم نه لري.
روسیې، ترکیې او ایران ویلي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پلان هرکلی کوي. تر اونیمو بجو د ژوند د رنګونو نوې برخه خپرو او د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. د خبرونه د سر راپور راخلو. د ناتو عمومي منشي وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو یو برخه وي. یانس ستولتنبرګ له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د غرض ټینګار وکړ چې روسیه او په افغانستان کې ټول شکل اړخونه باید د هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پیل کړي دي. هغه همدارز څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د سولې د یوې موافقې په صورت کې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. د ښاغلي ستولتنبرګ د څرګندونو نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د سولې پروانو هڅو کې د افغانانو پر ګډون ټینګار کوي او وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو مهمه برخه وي. طالبانو له پخوا رئیسی ټینګار کاوه چې یوازې له امریکا سره به خبرې وکړي، خو له هغه مهاله چې له امریکایي چارواکو سره یې تماسونه زیات شول او دواړو خواوو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خپل دریځ نور هم سخت کړ او په پرله پسې ډول وایي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د پنځشنبه په ورځ له ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې همداراز وویل چې ناتو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو ملاتړ کوي.
There is no way it's possible to have a lasting peace without a full involvement of the Afghan.
کڅم کان نلری چې په افغانستان کې د دوامدار سولې د افغان حکومت له بشپړ ګډون پرته ټینګ شي، نو ځکه موږ له طالبانو سره د خاغلی خلیلزاد د روانو تماسونو ملاتړ کوو، سو د افغانانو په مالکیت د پخلاینې د یوې پروسې د شرایطو درامینځته کولو لپاره موافقه ته ورسیږي او تبن افغان حکومت باید د دې پروسې یو برخه وي. نو امکان نلری چې هلته د حکومت او نور افغانانو لګډون پرته دوامدار سوله ټینګ شي. د ناتو عمومي منشي په مسکو کې د افغانستان د سیاسي ډلو او طالبانو د استازو ترمنځ وروستۍ غونډې ته د اشارې په ترڅ کې یادونه وکړه چې روسیا او د افغانستان د جګړې ټول ښکیل اړخونه باید د ښاغلي خلیلزاد د هڅو ملاتړ وکړي. خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د جرمني په مونشن ښار کې یې له ولسمشر اشرف غني سره د پلان شوې مشورتي جرګې او د بین الافغاني خبرو د سمدستي اړتیا په اړه راغنده خبرې وکړې. ولسمشر غني چې په نړیواله امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره په مونشن کې دی، په روانه اونۍ کې چارواکو ته دنده وسپارله چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د ملي اجماع د رامنځته کولو لپاره د کب د میاشتې تر پایه ملي مشورتي جرګره او بولی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې ګړندۍ شوي، د سولې د موافقې په صورت کې د هیواد د راتلونکي په تیره د ښځو د حقونو، بشري حقونو او د بیان د ازادۍ د برخلیک په اړه اندېښنې هم په زیاتېدو دي. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د ناټو عمومي منشي ښاغلي ستولتنبرګ وویل چې نړیواله ټولنه به د سولې د هڅو تر څنګ دا اندېښنې هم له پامه ونه غورځوي.
If we have peace, if we have a ceasefire, if we have a political solution,
که موږ سوله ولرو، که اوربند ولرو او که سیاسي حل لار ولرو، نو تابند د ټولو افغانانو په ګټه بوي. په تیره خځې او ماشومان چې تل په جګړو او کړکیچونو کې زیانمنېږي، ماته د دیموکراسۍ، بشري حقوقو او سولې ترمنځ کوم تضاد نه ښکاري. موږ سولې، دیموکراسۍ او بشري حقوقو ته اړتیا لرو. د ناتو د عمومي منشي له څرګندونو یوه ورځ مخکې طالبانو په یو بیان کې وویل د روانې فبروري میاشتې په 15مه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو له خبرو مخکې به دواړه لوري را روانونه د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې سره وګوري. د پاکستان حکومت او طالبانو دواړو په اسلام آباد کې د امریکایي چارواکو او طالبانو غونډه تایید کړې ده. طالبانو دا هم ویلي دي چې د دوی پلاوی به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري.
په راپور کې مو اوریدل چې د ناتو سرمنشي ټینګار کړی چې په افغانستان کې دي د سولې هڅې د افغانانو په مشرۍ ترسره سي. یانس ستولتنبرګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د سولې د موافقې په صورت کې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. د سولې د امکان په صورت کې ځینو اړخونو په تیره ښځو اندېښنې ښوولې دي. په خوست کې ښځینه مدني فعالانې غوښتنه لري چې وسلهوالو طالبانو سره د سولې په هر ډول ممکنه تړون کې باید د ښځو حقونه خوندي وساتل سي. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې او وسلهوالو طالبانو سره د پخلاینې په خاطر هڅې چټکې شوي، د خوست یو شمېر ښځینه مدني فعالانې غوښتنه کوي چې په سوله کې باید د ښځو حقونه او پرمختګونه خوندي وساتل شي. دوی له وسلهوالو طالبانو هم غواړي چې د نورو اړخونو پر ځای د سولې لپاره افغان حکومت سره خبرو اترو ته تیار شي. خوستی فعالانو یادې غوښتنې مشال راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشرې زینب افغان وویل
د دواړو اړخونو څخه هیله مند یو، خویندې خصوصا چې سوله باید راشي. خدا ډول سوله چې زمونږ هغه لاسته راوړنی چې په تیرو کې مونږ لاسته راوړی دي او یا کوم پرمختګونه خویندې ترسره کړي دي، اوس په مختلفو ځایونو کې وظیفې لري، په مختلفو لوړو پوزیشنونو کې کار کوي. زمونږ ډاکټران خویندې دي، زمونږ معلمین خویندې دي، هغوی حقوق باید په نظر کې ونیول شي، هغه تر پښو لاندې نه شي او هغه ځای نه شي.
په خوست کې د ښځو د یوې مدني بنسټ مشره نادیا باوري وایي ښځې د دایمي سولې غوښتونکي دي، نه داسې چې بیا جګړې پرې وتپل شي.
په هر شخړه او جنګ کې خور خپل خاوند، خپل ورور، خپل بچای، خپل پلار داله لاسه ورکي. خو سوله غواړو، دایمي سوله غواړو، نه موقتی. که مخالفین د دولت یا مقابل لوري داسې سوله مونږ سره کوي چې باید خویندې تعلیم نه مانی کی او کار وظیفې نه مانی کی، نه باید خویندو ته هم خپل حقونه ورکي. نو ګاونډي هیوادونه هر وخت غواړي چې موږ هیواد باید هر وخت لپاره نور هیوادونو ته احتیاج وي او لاس نیولی. نو که طالبان دې خبرې ته سوچ وکړي، فکر وکړي او راشي خپل دولت او خلکو سره کینی او د سولې لارې نه دا موضوع مذاکرات حل شي، ښه خبره ده.
د زرغونې په نوم یو بل مدني فعال له وسلوالو طالبانو غواړي چې افغان دولت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي.
طالبان ورونو څخه خله کم چې د سولې تکینی دولت سره مذاکرات وکي، مخامخ خبري ورسره وکي، فل خوا د دې په هم دې خبره کې حق لري چې ژوند وکي په افغانستان په پرمختګ کې به دې رول ولوي.
په افغانستان کې خزینه فعالانو سره له هغه وروسته د سولې د ورستیو هڅو په باب اندېښنې زیات شوې چې په دې ټوله پروسه او مختلفو ناستو کې د ښځو حضور ته پوره پامونه شو. د خوست ولایتي شورا غړي زهره جلال وایي
مونږ هم پرمختیا غواړو، هم پیاوړی اقتصاد غواړو، هم اجتماعي ګډون غواړو. د مذاکراتو کې ښځو ونډه خو بالکل کمرنګه ده. دغه کې مونږ هم خوشنۍ څرګندوو چې باید دومره کمرنګه نه وای لکه اوس چې کمرنګه ده، باید لږه دولت دې لپاره توجه وکړي.
یاد دیوی په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د امریکایي چارواکو او د طالبانو د مرکزیانو ترمنځ خبرو کې چټکوالی راغلی دی. که څه هم د دواړو لورو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګونو یادونه شوې، خو امریکایي چارواکو په دې اړه محتاطانه غبرګون ښودلی او ویلي دي چې یوې نهایي موافقې ته تر رسیدو پورې لا ډېر کار ته اړتیا شته. تاکل شوی چه زلمی خلیلزاد او ورسره پلاویش بگو هیوادونو تا در روان سفر پترست که پاکستان تا هم اولار شی.
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، رپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تروو لازادی رادیو ووری.
سی ازادی رادیو تا واجی است. اوز با سفی بلاستان اگزیره تو ووی چه ده نلی پا معتبر و رسپانو اخبرونه که ده افغانستان پاره سراغلی دی.
بلومبرگ خبرونه د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستیو خبرو ته توجه کړې ده. کابلوف ویلي دي له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به په دغه هیواد کې د قدرت خلا رامنځته نه شي. هغه زیاته کړې چې طالبان به په افغانستان کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په جګړه کې یو بالقوه ځواک شي. بلومبرگ لیکلی روسیا تیره اونۍ د طالبانو د استازیو او د امریکا له ملاتړ برخمن افغان ولسمشر اشرف غنی د لسګونه سیاسي مخالفینو د یو لړ خبرو کوربه وو. طالبانو په دې غونډه کې ټینګار درلود چې غواړي په څو راتلونکو میاشتو کې ټول بهرني عسکر له افغانستانه ووزي. د خبرونې په لیکنه د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر خاص استازی زمیر کابلوف د موسکو وروستۍ غونډه په جنگ ځپلي افغانستان کې چې د 1990 میلادي کال له شرمناک خروج مخکې شوروي پوځ پکې یوه لسیزه وجنګید د ملي پخلاینې پیلامه بللې. واشنگتن پوسټ هم له افغانستانه د پخواني شوروي پوځ د دیرش کال مخکې وتلو په اړه مقاله لیکلې ده. شوروي پوځیان د 1990 میلادي کال په فبروري کې په بشپړه توګه له افغانستانه ووتل. واشنگتن پوسټ لیکي شوروي پوځیان دیرش کال مخکې له افغانستانه وایستل شول او اوس روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دې مسالې ته د یوې هیوادنۍ بریا رنګ ورکوي. تمه ده له افغانستانه د وروستۍ ډلې شوروي پوځیانو د وتلو په مناسبت چې جمعه د فبروري 15مه کېږي د روسي پارلمان په یو پریکړه لیک سره د خپل هیواد دا جګړه توجیه کړي. پوتین به بیا وروسته په کرملین ماڼۍ کې شاندار مراسم هم ترسره کړي. واشنگتن پوست لیکي شوروي پوځیان داسې وخت په ډیر تاخیر له افغانستانه ووتل چې یوې لسیزې جګړې پوځ زیانمن او د هیواد اقتصادي کمزوری کړی و. د 1990 کال په فبروري کې له افغانستانه د شوروي پوځ وتل روسیې ته په قیمت تمام شو او دوه کاله وروسته د شوروي اتحاد سره وپاشید. شوروي افغانستان ته پراتو خپل 15,000 سرتیري له لاسه ورکړل او په داسې حال کې دا هیواد د امریکا له ملاتړ برخمنو مجاهدینو د فشار نو په خاطر پریخود چې 1,000,000 افغانان پکې وژل شوی وو.
د نوې انتخاباتي قانون پر اساس د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات نه بلکې له هغو وروسته هر ډول انتخابات به د څوړخیز یا مختلط انتخاباتي سیستم پر اساس ترسره کیږي. د ولسمشر مرستیال ویان وایي چې دا غوښتنه د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې وچې حکومت منلې ده. جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو کمشنرانو د کارونو له شروع کېدو وروسته په عدلیه وزارت کې ثبت سیاسي ګوندونه او کمیسیونونه باید د مختلط سیستم په اړه طرحه په یو میاشت کې چمتو او د تصویب لپاره یې کابینې ته ولیږي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی وای چې د انتخاباتو نوی قانون په دویمه ماده کې راغلی چې ل راتلونکو جمهور ریاست انتخاباتو وروسته به نور ټول انتخابات په مختلط انتخاباتي سیستم ترسره کیږي. غوای د انتخاباتو د قانون د تعدیل په اړه چې ولسمشر کوم فرمان ورکړی په دویمه ماده کې راغلی چې روان نه بلکې له هغه وروسته انتخابات به د سوبودي سیستم په اساس ترسره کیږي. مختلط یا ایم ڈی آر انتخاباتي سیستم کې په انتخاباتی حوزه کې به د سیاسي ګوندونو کاندیدان د مستقلو کاندیدانو ائتلاف او د سیاسي ګوندونو د ائتلاف کاندیدان له یو بل سره سیالي کوي. په دې سیستم کې به لوی سیاسي ګوندونه په یوازې ځان خپل کاندیدان ولري او کوچني ګوندونه به هم د دې چانس لري چې د نورو وړو ګوندونو سره ائتلاف جوړ او له لویو ګوندونو سره سیالي وکړي. یو ډله مستقل کاندیدان هم کولای سي سره یو انتخاباتي ټکټ جوړ او بیا یې د لیست په اساس په خپلو منځونو کې سره وویشي. د دغه سیستم پلویان وایي چې په دې سیستم کې رای ډېرې نه ضایع کیږي ځکه چې له یوې چوکۍ اضافه رایې کیدای سي د سیاسي ګوندونو او د مستقلو کاندیدانو او سیاسي ګوندونو د ائتلاف په لیست کې شاملو نورو کاندیدانو ته اول لیږدول سي. څو اړخیز انتخاباتي سیستم به په هیواد کې د ولسي جرګې ولایتي شورا او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو لپاره کارول کیږي. د انتخاباتو د سر بنسټونه له هغې جملې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا مختلط انتخاباتي سیستم د افغانستان اوسنی وضعیت لپاره ښه بولي. خو د حقوقي چارو افغان کارپوهان وای دغه سیستم به یو بل بحران ته لاره هواره کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې نصرت الله حقپال ازادي راډیو ته وویل
دا به د افغانستان د خلکو په رایو یو بل لوبه وي چې په دې ټایټل او په دې نوم به پیلېږي او د فساد لمن به په کوم حد چې اوس رسیدلی تر دې به لا هم په اصطلاح خوره وره کی.
د افغانستان پخوانی او د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات د واحد نه لیږدیدونکي رایې سیستم یا سی این ټی وی سیستم په اساس ترسره کیږي.
د کندهار 13% اوسیدونکي له روغتیایي خدماتو بی برخې دي. د کندهار اوسیدونکي له چارواکو غوښتنه کوي چې د روغتیایي اسانتیاو د زیاتوالي لپاره هڅې چټکې کړي. صادق رښتنی او پر اړه نور تفصیل.
په کندهار شهر او ولسوالیو کې دا مهال 215 دولتي او شخصي روغتیايي مرکزونه فعالیت کوي چې د روغتیا ریاست د چارواکو په وینا د دې ولایت د ټولو اوسیدونکو لپاره بسنه نه کوي. د کندهار د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا خبریالانو ته وویل چې لا هم د کندهار د لیرو پرتو سیمو 13% اوسیدونکي هیڅ روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. پخلا د نفوس زیاتوالی، ناامني او کم روغتیايي امکانات کندهار کې د روغتیايي خدمتونو د محدودیت لاملونه یاد کړل.
د 200 لار په خلو سره د کپیادروی او بل ترانسپورتي وسیلې لاسرسی لري. نو که د 200 په حساب باندې حساب کو زموږ 13% خلک به بیا هم لري پاتې دي او که د یو ساعت معیار وټاکنو 500 خلک لاسرسی لري او پاتې د دغه 13% د پاره چې موږ په تیر هفته کې د امن روغتیا وزارت څخه مکتوب ترلاسه کړی چې تاسو کار پر وکړي موږ ته هغه صحیح په ګوته کوي چې ایجاب ده سی مرکز د ایجاک.
د کندهار د امیر اختیار زیاتوی چې د ستونزې د هواري لپاره د خپل وزارت او مرستندوی روغتیايي بنسټونو سره هڅې را پیل کړې دي. په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د روغتیايي خدماتو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
د دولت څخه دا غوښتنه لرو تر څو خپل مراکز، خپل صحي مراکز په هغه ناامنه ولسوالیو کې هم د یو پلان پر اساس او د یو طرحې پر اساس هغه ناامنه ولسوالیو کې هم جوړ کړي.
د کندهار د امیر اختیار ریاست د معلوماتو په اساس په تیر یو کال کې په کندهار کې 2.4 میلیونه کسان روغتیايي مرکزونو ته د درملنې په موخه تللي او 3000 ولادتونه ترسره شوي چې شي په دې ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د تیر کال په پرتله کمه شوې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. او سم یو بهرنی مسله څیړو. روسیه، ترکیه او ایران له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان ته د یو مثبت اقدام په سترګه ګوري. ولسمشر ولادیمیر پوتین د څرګندونې پرون په سوچي ښار کې له خپلو ترکی او ایرانی سیالانو سره له غونډې وروسته وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به له سوریې څخه وباسي. له بلې خوا د ایران ولسمشر وایي چې د امریکا متحد ایالاتونه باید په منځني ختیځ کې پر خپل پالیسۍ له سره غور وکړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپلو ترکی او ایرانی سیالانو سره په کتنه کې پر دې موافقه وکړه چې د سوریې له شمال څخه د امریکایي ځواکونو وتل یو مثبت ګام دی او په سیمه کې د ثبات له ټینګښت سره به مرسته وکړي. ښاغلی پوتین دا څرګندونې پرون د ترکیې او ایران له ولسمشرانو رجب طیب اردوغان او حسن روحانی سره چې د یې کوربه و په ګډه خبرې غونډه کې وکړې او زیاته یې کړه چې د سوریې پر شمال باید د دې هیواد مشروع حکومت ولکه ټینګه کړي. پوتین، اردوغان او روحانی پرون د تور سمندرګي پر غاړه په پراته ښار سوچي کې سره وکتل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په دسمبر میاشت کې اعلان وکړ چې امریکایي سرتیری به له سوریې څخه وباسي. پوتین وویل ټرمپ هڅه کوي چې په دې اعلان سره د انتخاباتي کمپاین د مهال ژمنې عملي کړي، خو هغه زیاته کړه چې د امریکا ولسمشر د کورنیو سیاسي مسایلو له وجې تل خپلې ژمنې نشي عملي کولای. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ عمومي قومندان د دې اونۍ په پیل کې وویل چې ښایي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر په څو اونیو کې پیل شي. له بلې خوا د ایران ولسمشر وویل چې په سوریه او نورو هیوادونو کې د امریکایي ځواکونو حضور ګټور نه دی. حسن روحانی په ګډه خبري غونډه کې وویل چې متحد ایالات باید په منځني ختیځ کې پر خپلو پالیسیو بیا غور وکړي. په تیرو څو کلونو کې په سوریه کې د جګړې د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ د خبرو مخکینی پړاوونه ناکام شوي دي. په دې جګړه کې له 400 زیات کسان وژل شوي، میلیونونه بې ځایه شوي او د دې هیواد لرغوني آثار له منځه تللي دي. روسیا، ترکیه او ایران د سوریې په جګړه کې خورا زیات ښکیل دي او د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د خبرو د یو جلا بهیر ملاتړ کوي. ولسمشر پوتین وویل د استانې د خبرو بل پړاو به د مارچ په وروستیو یا د اپریل په لومړیو کې جوړ شي. هغه له خپلو ترکیې او ایراني سیالانو وغوښتل چې د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته په سوریه کې د ثبات د ټینګولو پر پلانونو ګډ کار وکړي. روسیې، ترکیې او ایران چې درې واړه په سوریه کې ځواکونه لري ویلي چې د سوریه د وکلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره سیاسي حل لاره غواړي. مسکو او تهران د سوریه د ولسمشر بشار اسد او ترکیه او امریکا د بیلابیلو یاغي ډلو ملاتړ کوي.
تاسو یې ازادي رادیو ته غوږیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ماشومان د خوندیتوب نړیوالې ادارې په تازه راپور کې افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې راغلی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه بلل سوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې جنرال دین محمد جرأت دوه پوځي موټر او یو اندازه وسلې دغه وزارت ته ورسپارلې دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پرون ماښام په یوه چاودنه کې